ډیره مننه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دی پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. تر خبرونو وروسته راپورونه نور معرفي کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د سره صلیب د دوو تښتول سوو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او مخاورو مهم رول لوبولی. په کندوز کې چارواکي وایي چې په چهاردرې او خان آباد ولسوالیو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې لري. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی دی. د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي چې شاوخوا او میاشتې وړاندې په جوزجان کې وسلولو تښتولي وه پرون غرمه خوشې سول. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل تمنیتی ځواکونو په حادثو او د سیمې د مخاورو په منځګړیتوب د دغو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کېدې. پرون یې جوزجان ته راوستل، سره صلیب ته مو وسپارل او مزار شریف ته ولېږدول سول. نامعلومو وسلوالو د تیرې فبروري میاشتې پر اتمه په جوزجان کې د سره صلیب ځینې کارکوونکي برمته کړل، شپږ تنه ووژل او دوه تنه له ځان سره بوتلل. د کندوز امنیتي چارواکي وي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال حمیدالله حمیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په چهاردرې کې د عملیاتو په لړ کې د قاري جانان په شمول د وسلوالو یو شمېر مهم قومندانان ووژل سول. پر یوه مدرسه چې زنوجون کې پکې روزل کېدل د چاودنو او بریدونو روزنه پکې ورکول کېده عملیات وسول. ډیپوګانې منفجر کړی سوې او درې کسان چې ویل کېږي د زنوجون کو بریدونو روزونکي وه ووژل سول. د کندوز امنیه قومندان وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په عملیاتو کې درې شپېته وسلوال وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبې شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي پرون وویل یوې بی پیلوټ الوتکې وروسته تر هغې دغلته د واده پر مراسمو حمله وکړه چې په واده کې ځینو کسانو هوایي ډزې وکړې. ولسوال وایي شایي بهرنیو پوځیانو به فکر کړی وي چې ورباندې حمله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د دې برید د څرنګوالي په اړه پلټنې کیږي او دا هم معلومه نه ده چې وژل سوي کسان د واده ګډونوال و او کنه. انادولو خبري اژانس د مجاهد د خبري راخیستې چې ویلي دي په دې حمله کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه داخله وه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې سته. واشنگټن وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر راتلونکي اقدام غور کوي چې هغه ممکن ډیپلوماتیک او اقتصادي اقدامات وي. هغې وویل د امریکا اداره دا مهال له شمالي کوریا سره پر مذاکرو تمرکز نه لري. ټول انتخابونه په مخ کې پراته دي. موږ به د کوریا ټاپو وزمې د خوندي کولو او له اټومي وسلو څخه د تصفیې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړو. دغه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د شمالي کوریا لخوا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو خطرناک بحران دی. د شمالي کوریا پر اټومي او د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویله چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ اشار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د روسیې د ولسمشر بیان دمیتری پیسکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل ولادیمیر پوتین پرون د دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یې د سوریې په شخړه کې یوه مهمه ستراتیژیکه بریا وبلله. په دیر الزور کې له 2 کلونو زیاته موده د سوریې حکومتي ځواکونه او لسګونه زره ملکیان د داعش تر محاصرې لاندې و چې د خوړو او درو درملو له سخت کمښت سره مخامخ و. داعش ډله لا هم د دیر الزور ښار پر نیمه برخه او د سوریې د بل ښار رقه پر ځینو سیمو خپل کنټرول ساتلی دی. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پراخې سیمې ونیولې. د اوکراین چارواکو تایید کړه چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د اوکراین د عدلي وزارت معین سریهی پیتوخوف پرون یوه کنفرانس ته وویل اوکراین د میخایل ساکاشویلی د لاټولو، نیولو او ګرجستان ته یې د ورسپارلو غوښتنلیک ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه د عدلي وزارت د ګرجستان دا غوښتنه د نور غور لپاره د اوکراین لوی څارنوال ته استوي. د ګرجستان لوی څارنوالۍ د اګست میاشتې پر 13مه ویلي وه چې اوکراین ته یې د ساکاشویلی د تسلیمي درخواست لیږلی دی. د ګرجستان لویه څارنوالۍ وایي پر ساکاشویلی 4 تورونه لګېدلي چې له واک څخه ناوړه استفاده او اختلاس هم پکې شامل دي. خو میخایل ساکاشویلی وایي دا تورونه د ده د سیاسي مخالفانو لخوا ورباندې لګول سوي چې اساس نه لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست.
په دې خبرونه کې چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې سمبالوي په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دې پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینې مبارزه وکړي.
با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را به پاکستان حواله کند.
افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي په 2 اونیو کې بشپړوي. د اداري فساد ضد د افغاني شبکې مشر وایي
د دې لپاره جدي اړتیا وه او دیګم له وخته باید کار شوی جوړ شوي وو ترڅو ګورنی حکومت پرې کار کړی وی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر وایي د مافیایي کړیو ښکار سو د څه غوښتل او دې کړی څه هدف درلود په یوه راپور کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان حکومت وایي پاکستان د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستاني مقاماتو د هغو ادعاو په عکس العمل کې وکړې چې وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي. نور تفصیل رضوان مراد نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وای نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ییز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. ښاغلی مستغنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل په بی اساسو ادعاو سره خپل ملامتي پر نورو اچولې ده.
بستر است په جای اینکه همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان
بار ملامت خود را بشه. دوی خبداوی چې پاکستان په بی اساسو او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي. د تروریستي ډلو پر ضد د رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پناه ځایونو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمې ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسلوالې ډلې به په افغانستان کې فعالوي، خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل، روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله فعالیت در افغانستان دارن، اما در جایی که تربیت می شوند، در جایی که بهشون اصطلاح داده می شود آموزش
دی وی هو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو چیرته چې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو لمخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول تر سره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا پنځو مخ په اقتصادي ترقۍ هیوادونو وروستۍ سرمشریزي په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر وایي د افغانستان د سایبري فضا امنیت خوندي نه دی، خو که څوک یې د خوندیتوب لپاره اقدام کوي نو مافیایي کړي یې مخه نیسي. عبدالرزاق وحیدی وایي ولسمشر غنی ته د یو پرانیستي لیک په وسیله په مخابراتي سیستم کې د موجوده ستونزو وضاحت یې ورکړی او په کار ده چې د حکومت تر څنګ خلک هم دغه موضوع جدي ونیسي. له کابل حدیث پردیس رپورټ وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي غوښتلې چې د سایبری فضا د خوندیتوب او د انټرنیټ په برخه کې له پاکستان څخه د انحصار د راوتلو په برخه کې اقدامات وکړي، خو د مافیایي کړیو ښکار شو. ښاغلي وحیدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ته په پرانیستي لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجودې ستونزې تشریح کړي دي. نوموړی وایي د ولسمشر تر څنګ ولس هم باید د سایبري امنیت او همداراز په مخابراتي سیستم کې نورې موجوده جدی و نیسی.
بحث امنیت فضای سایبری به تک تک ما و شما مربوط میشه، به هر شهروند و به هر
دیوی د سایبری فضا د خوندیتوب بحث مونږ ټولو پورې اړه لري. هر ورځ په دې برخه کې مونږ په غیر مستقیم ډول قربانی ورکوو. نوخه خبره ده چې دغه موضوع هم د امنیت شورا یو مهمه اجنډا وګرځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خغلی وحیدی په پرانیستي لیک کې همدار از اندېښنه هم مطرح شوه چې د افغانستان د مهمو بنسټونو معلومات خوندي نه دي او دا ویرشته چې ځینې ورانکاره کړي ترې استفاده وکړي. خغلی وحیدی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس هغه راپور چې له طالبانو سره د افغان چارواکو له خبرو پرده پورته کړې ده د خپلې ادعا خصو بوت بولي. څو موده وړاندې اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې افغان چارواکي هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. دا چې د افغانستان د سایبری فضا امنیت څومره خوندي دی او په دې برخه کې د عبدالرزاق وحیدی اندېښنې پر ځای دي کنه، همدغه پوښتنه مې د مخابراتو وزارت له وین څخه وکړه. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وین نجیب ننګیال وایي دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي، خو د عبدالرزاق وحیدی د نورو څرګندونو په اړه تفسیران نه کوي.
د سایبری امنیت تهدیدونه نه یوازې افغانستان ته، ډېرو پرمختللو هېوادونو ته هم متوجه دي. ټوله نړۍ د سایبری بریدونو لاندې راتلای شي. افغانستان هم په دغه مورد کې کافي ډېر اقدامات مونږ کړي، د سایبری قوانین مو جوړ کړي، هغه قوانین هم حای کېدو ته نږدې دي. ځینې مسایل هغه د وزیر پخوانی وزیر خاص نظر دی او مونږ د هغوی نظر ته احترام لرو، البته نشو کولی په هغې تبصره وو.
د عبدالرزاق وحیدی دنده په 1995 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري په فساد کې د ښکېلتیا له کبله تعلیق شوه او پر ځای څه موده وروسته شهزاد آریوبی معرفي شو. له دې ټولو سره سره د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه الهام بابر وایي په نړۍ کې د هیڅ هیواد سایبري فضا په بشپړه توګه خوندي نه ده، خو د لازمو اقداماتو په ترسره کولو ولوی د غواخ کچ را کم کړی دا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه ده. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې د بریا لپاره عملی اړخونو ته اړتیا ده، نه پر کاغذ تمرکز کول. جمهوری ریاست وایي چې په دې طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان پر عملي کېدو ټینګار شوی. رحمت الله افغان پر دې مسله راپور لري.
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ وروستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژیو تدوین د حل لار نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ستراتیژۍ د هرکلي ترڅنګ وویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه یې قضاوت نسي کولی. هغه وایي یوازې د ستراتیژیو طرحه او تدوین له اداري فساد سره بشپړه مبارزه نسي کولی. د دې پدیدې سره په مبارزه بیا په ځانګړې توګه په افغانستان کې ورسره مبارزه چې جګړه هم پکې روانه ده او لوی سیاسي مسالې هم موجود دي، نو یوازې د ستراتیژیو طرحه او تدوین ستونزه نشي حل کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو عالي شورا د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد مبارزې په فوق العاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي باندې بحث وسو. ټاکل شوی ده چې دغه ستراتیژي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایي سي. په دغه ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونه سالمه رهبري، د دولت په رهبري کې جدي اراده، په امنیتی سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورنو عدلي او قضایي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی دي. د ولسمشر دویم مرستیال په دغه غونډه کې وویل چې اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښتونه لري له فساد سره په مبارزه کې په لومړیتوبونو کې دي. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرحه کې د موجوده وضعیت تحلیل، د ستونزو او خنډونو بررسي، څو اړخیز مسؤلیتونه او هغه اقدامات چې ټاکل سوي د ترسره شي مشخص سوي دي. که څه هم له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود وو، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغوی کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرحه به له نورو هغو جامع او ټولیز اسناد وي. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستراتیژي د پلي کېدو لپاره جدي اراده لري.
شما در اول باید چالش ها و مشکلات
هغه وای په لومړي سر کې باید موانع او ستونزې وپیژندل سي او ستراتیژي ترتیب سي، وروسته بیا کاري پلان جوړ سي او د تطبیق لپاره جدي اقدامات وسي، چې تر ډیره په دغه ستراتیژي کې د تطبیق په پلان تمرکز سوي چې حکومت په دې برخه کې اراده لري. افغان ولسمشر محمد اشرف خاني د دغه ستراتیژي اصلي هدف د قانون د حاکمیت په تضمین کې بولي. خو د چارو کارپو قدرت الله ځواک په دې نظر دی چې تر هغه چې له لوړو ځایونو څخه د اداري فساد جرړې ونه ایستل سي، په فساد کې ښکېل لوی مجرمین محکمه نه سي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به بریالیتوب ته ونه رسیږي.
ومردل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو برابرول حل لاره نه ده. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژي په اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا دغه ستراتیژي ته زیاته اړتیا وه؟
مدې لپاره جدي اړتیا وه او دې باندې له وخته باید کار شوی، جوړه شوې وه، تر څو پورې نوي حکومت پرې کار کړی وی. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله نو د هغه ستونزو پر اساس باندې دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وی. دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوو جمو کې دا باید تکمیله کړي، دا باید واقعا چې تکمیله شي او یو خاص ستراتیژي باید دوی جوړ کړي.
همر خیل صاحب، یو شمېر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدی. د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي وارزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا ده؟
دا به کرام سره موږ تاسو دوه وټړتي اوبه کچین ته قانون موجود نه وي او تګلاره موجود نه وي، موږ تاسو نشو کولای چې عملی کار تر سره کړو. نو دلته واقعا چې څوم خلک واقعا داری خیاوي ځکه چې عمل نه هوځي کېدل چې په خاص ستراتیژیکانه جوړ شي دا به پیندې فسره ده په افغانستان کې عملی شي ویني دي. نو دا ستراتیژي اوس اړتیا دي چې کله ستراتیژي جوړیږي بیا هغه د عمل جامه واغوستل شي او د عمل جامه په هغه وخت ورته اغوستل کېږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سره کار وکړي. نو نشي کېدی چې یوازې حکومت پرېښودل شي او دوی چې موږ دا عملي کوو بېرته ولسونه به د دې پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې. اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا څو ځله دغه د قانون د حاکمیت ادارې فسادونو مبارزې دغه غونډې وشوي، یعنې په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې او امید داسې لري، یعنې مطمئن وګاره په دې نه دي که تېرو تجربو داسې ښودلی چې په عمل کې داسې یو خاص په تېرو وختونو کې نه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همدغسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژیګانې به د عملي بڼه ولري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995-40-50-0995-25 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تا تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د مازیګر تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو د زیاتوالي بیه به ملکي افغانان پرې کوي. ګارډین ورځپاڼه تر دې سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي، کله چې په زرګونو نور امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د غځېدو په ترڅ کې چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دې هېواد ته واستول شي، د دوی اکثره به جګړه له لرې د جیټ الوتکو او هلیکپټرو په ذریعه تجربه کوي. ګارډین لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم په پریمانه وسایلو او تجهیزاتو سره افغان هوایي ځواک پیاوړی کوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کې هوایي بریدونه د سخت دریځو په وژلو کې اغیزمن وي، د دغو بریدونو زیاتوالی به د ولسي خلکو د زیاتې وژنې سبب شي. ګارډین د تیرې اونۍ د دو جلا پیښو یادونه کوي چې لږ تر لږه شپږشت ملکي وګړي په لوګر او هرات ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو. په هرات کې دیارلس تنه د افغان هوایي ځواک په بمباري کې وژل شوي وو چې یوه ورځ وروسته په لوګر کې په ورته برید کې چې ویل کېږي د ناتو الوتکو کړی وو لږ تر لږه یولس ملکیان وژل شوي وو. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ستونزه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت جدي بللې وه او هغه د کابل او واشنگټن په اړیکو کې هغه مهال د راپورته شوي تاوتریخوالي یو عمده ټکی وو. د ګارډین په لیکنه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې ده د امریکا د هوایي ځواکونو د 23مې فرقې او د 15مې پلې فرقې د هوایي ځواک د لیوا 4000 نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. د دغو نویو ځواکونو د ملاتړ لپاره به هم نورې اف 14 جت جنگی الوتکه ای لاس دوله جنگی او بی 25 بم غرزون کې الوتکه د هیواته استول کیږي. د هیل خبرونه هم د امریکا د پوزي لګښتونو په اړه چې ټاکل شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به روانه ونې په اړه بحث وکړي. د مطلب په یو برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوزي هڅو په اړه لیکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف دانفورد او د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوتس د چهارشنبه په ورځ د سنا جرګې دو جلا کمیټو ته د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتوالی په اړه معلومات ورکوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر تیرې اونۍ په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه شمیر نور سرتیري به افغانستان ته واستوي ویلي وو چې په دې اړه به لومړی د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي او وروسته به هغه له رسنیو سره شریک کړي.
د شمالي کوریا د ورستیو اټومي ازموینو په وړاندې امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا چاپو وزمي د پاکولو او امنیت لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. خو سپین ماڼۍ دا هم وایي چې د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې شته. شمالي کوریا د یک شمې په ورځ په بریا سره د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ ویاند سارا سندر وایي که څه هم له شمالي کوریا سره خبرې د امریکا د اقداماتو محور نه دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د دې هیواد پر وړاندې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تدابیرو په شمول پراتونکو ګامونو غور کوي. د سارا سندر په خبره د امریکا لپاره د لومړیتوب لري چې د کوریا ټاپو وزمه امن او له اټومي وسلو پاکوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لري. سپین ماڼۍ څو ساعت وروسته تر هغې دا بیان ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا لخوا د تازه اټومي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. انتونیو ګوترس ویل د شمالي کوریا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو ستر بحران دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو او هایدروجن بم روسي ازمیښتونه وغندل او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او د موجوده بحران په مخنیوي سلا شي. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ تر مځکې لاندې هایدروجن بم تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا په لرې واټن ویشتونکي توغندي کې لیږدول کېدای شي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا دا بم 50 کیلو ټنه و چې د امریکا تر هغې اټومي بم درې چنده لوی او زورور دی چې په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر هیروشیما ښار غورځولی و. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د میزایلو او پر اټومي پروګرامونو بندیز لګولی دی، خو د هیواد د لرې واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو او اټومي بمونو ازمیښتونو ته دوام ورکړی دی.
د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د دواړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. چین د هند له سیال پاکستان سره شی اړیکې لري او د هند او چین ترمنځ د خاورې پر سر لانجه همسته. فریبا ظاهر راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبریالانو ته وویل د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ساعته غونډه د دوړو هیوادو د شی راتلونکو لپاره ګټوره و. جی شنکر زیاته کړه چې له دې لیدنې کتنې ښکاره سوه چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې د پیکینګ او نوې ډیلی اړیکې شوي او داسې روابط د ټولو په ګټه دي. تیر اونۍ هند خپل پوځیان د هیمالیا غرونو له دوکلام پلاتیو له لوړو په شا کړل. هلته د چین پوځیانو د یوه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي. په دې سیمه کې نږدې دوه نیمې میاشتې د دواړو خواوو ځواکونه د یو بل په مقابل کې درېدلي وو. د چین او هند ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په ترڅ کې دغه وروستی مخالفت جدي ګڼل کېده. د چین د دوکلام پلاتیو پر سیمه د بوتان مملکت د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند پر غاړه اخیستې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات طبیعي وي، خو مهمه دا ده چې دا ستونزه پر دوه اړخیز درناوي او د ګډو ګټو پر بنسټ هواره سي. د هند او چین مشرانو د دوشنبه په ماښام موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو پوځي او امنیتي چارواکي نږدې اړیکې سره ولري تر څو پرې نږدې چې وضعیت کړکېچن سي. د اس جی شنکر په وینا دوړو مشرانو ټینګار وکړ چې په سرحدونو کې ثبات د شو اړیکو د ودې پیلامه ده. شی جین پینګ او نریندرا مودی د بریکس یا د نړۍ د پنځو پرمختللونکو اقتصادي قدرتونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د چین په شیامین ښار کې غونډه وکړه.
سونی کمپنۍ خپل نوي ماډل موبایلونه ننداري ته ایښی دي، خو اوس ځینې تغییرات پکې راوستل سوي دي. دا چې څنګه اسمت څاروان براته وایي.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوې نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې تشدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکت او ایکس زائد ون موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینۍ کمرې په هره ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 ملي متر او بیټرۍ 2200 ملي امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموري یا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.8 گیگا بایټ ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
دا پاکستان په یو غوته مار ولې پټوږي؟ په پاکستان کې دای وای دلته تورستان نشته دی، تورستان څنګه نشته دی؟ تورستان په هر ځای کې په هر ځای کې ماته ذاته ځای معلوم دی. په کوټه کې په چمړې کې دی، د کوټه په ګوډ ګوډ ځایو کې دی، او دای دلته تورستان نشته دی. تورستان دلته د کومه شول؟ تورستان څنګه نشته دی؟ کوټه بای پاس پر ډاک دی او روټ آباد پر ډاک دی. دا ټول د میا په بغل یا دا څنګه دی وایل چې تورستان نشته دی؟ تورستان څنګه د تورستان په یو غتل مار ولې دی پټه دی؟ مرتبا پاکستان کولو مليون ته په پاکستان دا ول دخلي بیا چې د جین زر تر زر علاج وشه.
پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمی الله خلیمی څنګه خبرې کوم؟ دا جن خیل ولسوالی د ورسته جګړو له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا دوی سړک تر دې دمه کومه خاص پاملرنه نه دي شوې، یعنی کومې عاجل مرستې نه دي ورته رسیدلې. د ورسوالی څخه زیاتره کډې خوستا او د پکتیا یو شمېر نور سیمو ته کوچېدلې دي، خو دوی د دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دولت باید په خپل وخت سره مرستې وکړي. او همدارنګه د څمکني او جن خیل لویه لاره ډېره سخته کنډو کپر ده. دولت دې دا سړک په پخو او سري ډول جوړ کړي تر څو د ولس ستونزې هوارې شي.
زه امن الله د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتومه. زه د ازادي د رادیو څخه غواړم چې دغه د ما غږ تر وزارت سیطانی پورې یا ریاست سیطانی پورې ورسی. دلته عمومي کلینیک دا دی د ولسوالۍ څنګ سره. امیر د هغه شخصي دواخانه جوړه کړې او د کلینیک دوا راوړي په هغه شخصي دواخانه کې خرڅوي. مریضان چې ورشي ته سره رواني او ډېره بده رویه له مریضانو سره دلته کېږي، خو څوک یې پوښتنه نه کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لندیز. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخورو مهم رول لوبولی. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کابل پولیسو په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبه شپې د هوای برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. سپینه ماڼۍ ویلي له اټومي وسلو څخه د کوریا چاپ وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې سته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویلې چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیز ښار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د اوکراین چارواکو تایید کړ چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بم غورځونکو الوتکو کارونه به ترهګر له منځه یوسي. دغه وزارت وایي دغه الوتکې به د ترهګرو لوی مرکزونه په نښه کړي او له دې وروسته به د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخیستل کیږي. وصل وسل له کابله.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 250 پم غورځونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بم غورځونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د توریستانو د مرکزونو د منځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلاس او خی بي 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د توریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدی. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بي 250 تیروس خکر اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغه بم غورځونکو تیروس خکر اخیسته و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کوي د غلط د راپورونو پرتله د درست تحلیل ارزیابۍ نه که چېرې دوی بیا هم د پنجاودو یا د نور بمباردمانو لحاظونه نه بی کار اخلي، دا نو کوم تاثیر ګزانه نه یي، ځکه چې ملکي تلفات نن سره ولي او ملکي تلفات پاسونه د ملت او د دولت سره لرې کوي. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمباردمان دي ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ شوب لوانه وړي، ځکه که چیرې په دې برخه کې تېروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د
د ازادي واوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني د اونې مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې رخصت دي او د دغه ولایت لا یو مسول سره پرې ژغیدل البته مخکې تر دې چې د مرکه پیل کوم یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره د سیاسي تبصره او نظریې مو نه خبريږي او د هغو لپاره ازادي رادیو نور خبرونه لري او تاسو ته چانس درکول کیږي چې خپل نظرونه خلته شریکي د زابل ولایت والی ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې ملمدای او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي سیال صاحب موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړې دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي لمړی به د یو اوریدونکي شکایت واورو چې د شاروالۍ څخه لري بیا به تاسو ځواب تراسو
السلام علیکم ز سپی اولاد زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پېژدم زما د لوړپور چارواکو څخه د اغوستنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي کوڅه چې د خلکو پر مخ باندې خلاص یې ده پر دې ولس باندې خرچ کړی دي د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغه خلکو چې پر چا خرچ کړی دي هغه په عمومي کوڅو کې چړی وهلې دي او ودانۍ پکې جوړې نو د خلک ورو ته مشته د خلک په شر کې سره چولې دي نو زموږ د لوړپور چارواکو څخه دا خواهش دی چې را دي سي حچي دي وکي و دې ګوري دا عمومي کوڅې دي چې د دولس ديارلو سمو چې ته خلک پر دې لار باندې تګ او راتګ کوي د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاص کوڅې دي د پر خلکو باندې خرچ کړي دي چې دا زموږ د لوړپور چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته پرته وجو کې وسلام
بلې سیال صاحب د دې आवाज مو ورې دی تاسو دوی ته کم جواب لري یا واقعا په زابل کې شاروالۍ په دغه ډول کارونه کې کنه غو جواز لري که څنګه
او د عادي سفولات د سوار په جواب کې دومره ویل شم چې دلته هر څه د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي کوم پلانونه چې دوی شاروالۍ جوړ کړی دي او به مرکز ته هغه منځور شوی دي کسرکونه دي جری دي همدارنګه لاري کوچو دي لپاره کوم پلانونه دي یادې عموم کې د قرار د غټ خار نه دي خار د لپاره چې کوم ماستر پلان دی په د هغه مطابق مخکې دي او شاروالۍ کې به یو شمیر ستونزې او هغه مشکلات به دي هغه د لپاره د مرکز نه حیات راغلي او څو واري هغه کتلې دي هغه سارلې دي دغه نه ورشته لري دي او دغه د حل لارو د لپاره او هغه کې یو واجی شاروال څخه ملامت نه نو پر نه دی غنوم شو نو ځکه دغه ستونزې دونه جوړې نه دي او قرات خار دومره فراخ هم نه د ستونزې او د بلکیږي ولایتي ادارې دوی غږ اوري او دوی ستونزې به ان شاء الله چې کوم ستونزې چې شته هغه د لپاره د حل لارې پیدا شي
بله یو دوه نور اوریدونکو هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي وای چې اوبو لرو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي د دوی څخه وایو او بیا ورسته تاسو جواب ته
السلام علیکم زه رفیع الله د زابل ولایت نه خبره درسر کوم زما د لوړپور چارواکو دا غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي دغه مرد ډیرو مشکلات سره مخ مخ یو په زمي باندې زمور په دکی زمور په خپل کې وبد دغی لاره واني او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک سی ټول بزګران ټول خلک د مشکلات سره سرشتک او ساري مشکل لري چې دا از ما په غام په لور پور چې کو باندې ورسیږي زادای رادیو ډیر زیات مننه
سل سب دغه بل اوریدونکو په مراه خو چې تقریبا ورته ستونز لري بیا تاسو
وروره مصفو په زابل کې او ډیر کمې دي او بمنست حکومت توجه غواړو چې مستوندونه او ټپونه وتړي باغونه او برمې مصول وڅو نو موږ خوښست حکومت څه داد چې موږ ته دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپل دا بندونه په خپل یو مسیته ورکی او دا بندو د وګو چاره مراوتی والسلام
بله سیال صاحب د دوی اوازون مو اوریدل موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلود په زابل کې د وبوسخه خلکو شکایتونه کړې دي آیا واقعا په
ځینو لرو پرتو سیمه کې دغه مشکلات شته دي خو ولایتي ادارې په ملي پیوستون د دلارې همدارنګه د انکشاف دي هات دي ریاست دلارې دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړي هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایونو کې په ناامنه سیمو کې دغه مشکلات ته د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا د موږ همغلته روانې دي. یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ورسوالۍ کار کوي. خو غټ بند په رښتیا هم سره چې نشته دی په ارغنداب کې په یو بل ولسوالۍ کې چې اوسمانه نوم غلط دی منګه دی دغه ستونزې لپاره چې څو هلته غټ بندونه جوړ شي هلته تصمیم نیولی د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې هم شامل کړي او هغوی ته هم دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دام ورته لیږلي دي نو هغې کې هم شامل کړي ان شاء الله چې د حکومت وعده کړې ده تاسو په دې کې او دې سره څنګه اول د بندونو لپاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دغه سیمو کې نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې اعلان شي تر څو په کابل کې موږ دغه سي لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله، بیا هم یو دوه نور اوریدونکو لرو چې د نورو ستونزو ترڅنګ تاسو معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډیره مهمه او جدي ستونزه ده او ډیر خلک سر ځنې ټکوي. د سړک د خرابوالي ترڅنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځي دي. په خپل دغه اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
او خبر پر دې د زابل ولایت د ایتفام له سالې د شې د نوی د بسنه کلیو څخه دین کم لارې لیک سړک مو له قلات له مطلب له سالې څخه د قلات مرکز پورې ډې خراب دي. کوم وخت چې د مریضانې په روغتیا حالات کې هغه کله پر دا خراب لارې مرکز قلات روغتون ته استخانه تر رسو هغه خپل ژوند د لاس ورته آیا د دې مسولیت و څه پر غاړه وي آیا تاسو مرسته وایا چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو د ایران څخه له بل ګاونډي څخه نو دا مهمه او خایست او په هنیز مرکزونو روغتیا مرکزونو دا هیڅ هم نه ځلته تر بیا څه وخت الله پامان
زابل ولایت منوبار ولسوالي او د شپاله سال کې د زموږ ډېر قرباني ستړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک د سینځه ولسوالي پر سرې د شورې او شنکې نوبار اتغیر چې مرزي هغه چې اسپال سکاره را جوړ شوی نه د مریضان پور پر لار باندې چې په سعادت ورسېږي او دا زموږ د نوبار د ولسوالۍ کوچنیان تر درختو لاندې تر باکو وایي نو له غټو خلکو څخه مو دا خواهش ده چې د عمر د دولت پانګرنه د نوبار لپاره وکار وي. شپاله کال کې یو ځایم نه جوړ شوی نه مکتب نه کلینیک نه څه نه لري.
بله سیال صاحب د دوستانو شکایتونه مو واورېدل تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
او په عمومي ډول سرکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کې او بیا په زابل کې رښتیا هم چې خراب دی. هماغه یو څو سرکونه چې نږدې ولسوالۍ دي هماغه سرکونه لري او هغه وخت کې جوړ شوي دي د پتیر نظام کې دغه سرکونه جوړ شوي دي او هماغه دي. صرف اوس د پاره د موږ په 15 کیلومتره سرک باندې کار روان دی چې دا سرک د شاجوی او د کلات ترمنځ جوړیږي. هغه زیاده چې ډېر خراب شوی دی وسوال مخالفینو د مینونو له زوال په چکونه له دغه سرک د 15 کیلومتره قرارداد منځور شو او فعلاً ته کار روان دی. ان شاء الله چې د 15 سرور میاشتې نور پاتې دي د شپږ میاشتې پروژه د شپږ میاشتې په جریان کې به دا تکمیل شي او د دې په باندې تګ راتګ شروع شي. او د یقین وروسته موږ د څو ولسوالۍ نور سرکونه چې معلومات او سروېم کړی ده او هغه حیات هم ټاکلی او هغوی معلومات راټول کړي او دغه معلومات د مرکز سره شریک کړي د فایدانې وزارت سره همدارنګه نورو اړوند وزارتونو سره هم دغه معلومات شریک کړي دي تر څو په هغې باندې کار شروع شي. خو تر اوسه پورې بېرته منظوري د دغې سرکونه او عملا کار د شروع په دغه سرکونو باندې نه ده شوی او منظوري لا نه ده راغلې نو سترګې په لارې تر څو منظوري راشي. او دا چوپان یو د هغه ولسوالۍ زموږ چې ډېر نام نه ده رښتیا چې موږ هغې ته حتی اطمینان هم د هوا د لارې نه کوو. سرک خو ډېر خراب دی چې په سرک باندې تګ بېخي امکان نه لري او اطمینان هم د هوا د لارې کوو. په دغې معلوماتو کې او سروې یو هیئت د خوانه شوی وه او موږ مرکز ته لیږلي دا سرک هم شامل دی همدارنګه د ارغنداب سرک هم شامل دی په دغې سروې کې. نو خدای دې وکړي چې د مرکز نام بېرته دې منظوري راشي او دې لپاره پیسی پیدا شي تر څو دغه سرکونه ور باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم نور دوستان دي دوی تاسو ته به هم معلومه وي چې په زابل ولایت کې د موټر سایکل چلول بند دی، یعنی بندیز باندې لګول شوی دی. دوی په همدې اړه شکایت کوي. نور دوستان هم دي هغوی وایي چې موږ خپل هغه ورځنۍ چارې په موټرو کې نه، په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوي راوړو یا سوداګري کوو یا یو بل نور اړتیاوې پوره کوو. دوی وایي چې د موټر سایکل باندې د دوی د ژوندانه ستونزې ډېرې شوي دي. د اول به دوی یواز واورو یو دوه اورېدونکي دي، بیا بېرته راځو تاسو ته.
بلی، السلام علیکم. حمایت لا سعادت يم د زابل ولایت له شاجی ولسوالی می اړیکه د ازادي رادیو سره نیولې ده. زموږ د زابل ولایت په شاجی ولسوالی کې موږ کلام باندې د دوه کال کې چې بند شوی دی، څوک هم غار نه خلاص شي. باید د حکومت موږ د خواهش ومني که په نورو ولایتو کې یا په ټول افغانستان کې کلام باندې، بیا په زابل کې دي باندې، او که په نورو ولایتو کې خلاص یا په زابل کې باندې، نو دا خو ناجایز د حکومت څخه همدا خواهش ده چې موږ مسکلان نه خلاص کړي. وسلام. نو دا پیغام د زابل ولایت کې مسکلان باندې ټول ولایتو کې خلاص نه سولای چې باندې دا نو څه وجه ده؟
السلام علیکم. له زابل ولایت د شاجیل سوالی څخه خبره کوم. د بلبل تور چارواکو څخه دا هیله ده چې اته کال کې په شاجیل سوالی کې مترګاټان باندې موږ ډېر ستونزو سره مخ یو، مریضان دا څلور کندار په دارونو ډېر سره په ټینګ ضرورت کې ورته داخلو ورته لرو د مترګاټان. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سیال صاحب، پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو. موږ د وخت سپما لپاره فقط یو دوه درې نمونې راواخیستلې. غواړو ستاسو جواب اخلو چې آیا د دوی په دې ځای کې په کومو دلایلو پر موټر سایکل باندې بندیز لګول شوی دی؟
رښتیا چې څنګه دغه دوستان ویلې دي، څو کلونو راهیسې حتی د مادي مقررې نه مخکې او د ملي مشر حامد کرزي په وخت کې چې هغه ولسمشر بیا په وخت کې دغه په زابل کې د نظامي شورا د بشري په اساس باندې موټر سایکل بندي شوي دي. د دې موټر سایکلو هغه د بدلو هم لنګ د دې ما چې هغه ګټه کم وه په نسبت د تاوان زیات کو. وسلوالو مخالفینو د دې ډېره استفاده کوله او هغې وخت سره نامنی بیخی زیاده کرده و دغه مرسیکلو. نو اما غو چه دی نظامی شورا دی پریگر پاساز منده دغه مرسیکلو نا بنشی بیدی او ترو سپوری بیام دغه شکایتونا او زنی خلق قومی مشان حتا دی من غطا را گلی دی من نظامی جلسی دی ترسو دغه مشکل دی من دی ولیتی اداره سر شریکی و بیا هم دی نظامی دی جلسی دی پریگر پاساز چه دغه کار گتا ورده پا زابل کی تو شرایط دیار ولایت دیار هغه فرق کوي د نورو ځایونو. په زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی تر څو د زابل عامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي هغه ژوند خوندي شي او د هغې لپاره دا یو ښه زمینه برابره شي تر څو موټرسایکل بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د موږ رئیس صاحبان په ښار کې د بادیګاټ او په ډېر په خپه ځای د امنیت په ځای کې د خلاط په ښار کې ګرځي او همدارنګه د خلاط ځینې سیمو ته ځي بېدې هغه نه او همدغه موټرسایکل یې په یو وخت کې چې زابل یې ډېر نام نه کړی او حتی زابل هغې وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلوده او ډېر ترور او زیاتې نامنې دغه موټرسایکلو د وجې ډېره شوې وه. نو همغه و چې د دغې بندول د ګټه رسولې په نسبت د دا چې لشي هغه تاوان زیات شي.
بله سیال صاحب، کله وی خو او بخښي کله وی خو د ګټې ته فکر وکړو چې د یو ښاګټ رسولې د بل خو تلک څنګه چې دا وريدونکو وای د دوی ورځنی ژوند دی ټول په دغه موټر سکل باندې دی چې د یو ولسوالۍ تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي. بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي؟
هغه په موږ چې څومره لکه خلک چې د دینه شکایت کوي چې مستقر وري باندې شي دی هغه په نسبت هغه خلک چې وایي چې خوشي وي چې مستقر باندې شي او دا د نه لکه دی هغه خلکو تعداد او رائے زیاته دا او زیات خلک دا غواړي چې همدغه سړي سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامي او هغه وخت چې څوک مستقر یې لږ زیاته نامنی و مخته سویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله، او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري. د دوی
زبل خبره کو د خکبان د ورسالې څوره د خلک څخه تشکیلو ته په ولایت کې تاسو ته تقریبا مشکل جوړي کوم کسان د طالب ستوري دی او د شکه ستو سره ته د مخالفت زموږ سوي د هغپته باندې نه وروره د موږ د ملت سره د ظلم د داخلي مشرکې په دې ظلم دې څنګه نه کوي د اخر مت دی اجازه ورکړي چې تشکیل جوړ کړي د خلکو سره یې سره هم کې چې د خپل تشکیلات له سره ولري او د خپل سوالي کوم مرجنو ته دې ورته مراجعه وکړي او ویلایت کې دې غواړي خپل تشکیل جوړ کړي نو موږ د وختونه د تشکیلو مشکل یې سره حل کړي او سره
بله سلسله البته دا د خلکو ایداوی دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستون زی په شکل باندې کېدای شي چې دغه سی اوڅوي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکرې په خپل کې
موږ په خاکی افغان ورسواله کې رښتیا هم چې هغه ورسواله څورو کړون راځي چې دولت دی ورکې نه وتلی دا نو دی هغه رسمي کارونه ته دا تذکرو او ځینو کارونه چې کیږي موږ ولایت کې دې لپاره نمائندگان ورته شو دا د دوی کارونه تکنی نشي او خبر مخ لاشي دوی دلته نو هغه د خګابان ولسوالۍ خو د تشکرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کیږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کیږي نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي ان شاء الله چې دا مشکل اوس حل شوی دی او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړ نوي اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځای پیسې ته نه اخیستې هغه خلک مونږه لری کړی اغېز نه او د یو بلې ورسوالۍ یو سړی مونږ چې دغه چې پیسې اخیستې او خلک یې ځورول د تذکرو په بانه باندې هغه مونږ څارنوالۍ ته معرفي کړی مونږ دې څارنوالۍ دې شاید چې مونږ هغوی ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوښې ور باندې او وینډ د دندنه لري کړی دي
بله یعنی په ټوله کې سنځه د فساد ده
اوس څنګه شوی د پټغان ورسوالې کې ما ویل دا مشکل هو غال شوی دی او د خګابغان ورسوالې کې چې دغه مشکل هغه موس د افساد دلته په ولایت کې ورته خلاص کې څه ده د خلکو داسې غال شوی دی د ولایت د ادارې خصوصا د والي کې د تارن اعلان دی هم دلته دغه تذکرو مشکل حل شي او خلک او خلکو ته ستونزې جوړې نشي نو بیا هم کوشش کوو دغه شکایتونه په چټک کېدل زه به دا په غوښته سره په راتلونکي نظامي جلسه کې به دا وایم چې دغه خلک په دې اړه باندې بیا شي شکایتونه لري او که چېرته څوک د سي پرچا باندې مساعده غواړي موږ سره د شریکي د تاسو د لارې بل لارې موږ سره د شریکي چې موږ به ورته په وخت رسیدګي وو
بله ډیر مننه کوم موږ هم دغه پروګرام د امدی لپاره جوړ کړی دی چې موږ وکولای شو د خلکو شکایتونه تاسو ته درورسو او بیرته تاسو جواب واخلو دوی ته رسوچې اطمینان حاصل سي همدغه راز د اربکیانو څخه هم په دې ولایت کې ډېر شکایت کیږي البته اول به د دې اوریدونکو شکایت بیا تاسو جواب راوخو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د مننی او محبت څخه ډک سلامونه وایم تاسو سلامه څخه دغه زه د شرک څخه راجان د زابل ولایت شاستفاده ولسوالي د شرک څخه راجان خبره کوم دغه اربکان مرسته چې ګری باندې عذابوي تکلیف راکړي د اربکانو تاسو باندې شکایت لرو دا چې د اربکان موږ نه کېږي نو وزت لوي نو چاروي تاسو هم دا وښتنه ده چې اربکان ته ہدایت وکړي اربکان ته لاړ شي اربکان ته خبره وکړي موږ به څو درڅو دی زیروي څو درڅو موږ وزت لوي څو درڅو موږ پر خپل چای دا دو پر خپل خټکو پر خپل انګوانو پر خپل خارګا او باندې وې او ټکلي اشر کوم چې وجه ته مجزو دا ځای ورته یو تو والسلام
bale sasa stasa jawab
ma aw wan urda
bale
په دې باندې سترګې نه شو پټو یا ریښتیا چې ځنې وخت زغ نام نه ول سوړې چې د مونږ دی په دې کې وخت نا وخت راشتو پیدا کیږي چې په دوی ته سره معلومي کمانډان معلومي دوی په وخت سره راغلي دي او د خوږی مشان ولایت راغلي دي او موږ کمانډان د امنی سره درنګ امه د امنی سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي د ژوندۍ مثالونه شته چې موږ څو د پوسټو کمانډانان همدارنګ د پور دی ولسوالۍ په ساته د محلي پولیسو کمانډانان په باندې اساس د دندونو لری کړل او واته څنګهوالۍ ته معرفي کړل چې عامه خلک زورول یا یا ما خلکونه شیخستی وو یا وی مال څنګه خستو خو په ټوله کې اوس دغه څنګه نشته دی او کبه هم څوک دغه څنګه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د امغه پوسټه او یا د امغه کمانډان د امغه محلی پولیس چې دوی شکنجه ورکې یا زوري یا تینا مال غواړي اوشه او د ولایت مقام سره شریک دي. د ولایت مقام په نظامی جلسه کې بغیر دنه چې د دوی نوم ښاش یا د دنه څو خبر شي موږ به هغه نه پوښتنه وکړو او هغه به راوغواړو او که شپې ثبوت شي هغه نه وروسته به د دندن لري کو او که دې وړو چې څنګه ته معرفي کو څنګه ته معرفي شي او موږ څو مثالونه ژوندۍ دغه چې لرو چې څو نفر خلک راغلي شکایت کړی دی او ور باندې ثبوت شوی ده اوس په بندیان دي او بخاد محلي پولیسو د بوسی کومنان یا خپل محلي پولیسو.
بله او ورستی شکایت او غوښتنه د یو اوریدونکو د بیا هم د زابل ولایت دا به وورو او بیا په د خبرونه مخه پکو
دا زارې د زابل ولایت د زارې لیکلی اړیکه نیولې ده. ما دا پیغام د ازادي راډیو له لارې مشرانو ته د ګلپورو چارواکو ته دلته په دا باري بالاحصار کې توپی دیسی پروسه دا توپی دیسی انداخي له دې توپی دیسی له ځاغه څخه د ازاري کلي کلي کوچنیانو ښځې ډېر به تزرغه شوي دي. بیریږې زما دا خواهش ده که چېرې د ګلپورو چارواکي پر دې یو نظر ورکړي او دا دغه ځای ته انتقال کړي. دو نورې ماساس نقطې الوړې نقطې شته دا غوټې انتقال کړي. دلته بېخي دغه څخه ډېر کوچنیان ښځې ډېر بیریږي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
بله سیال صاحب د دې د دوست غوښتنه تاسو واوریدله او شکایت وکړئ چې د دې توپ څخه ښځې او ماشومان او کوچنیان دی بیریږي نو دا ستونزه به څنګه سي؟
دغه توپ په بالاحصار کې د ښار په منځ کې په یو جګه نقطه کې چې بالاحصار دی په هغې کې ایښودل شوی دی هغې سره کمرې دي او چې کله مونږ مخالفین ګویا په خا باندې مزایل راځي او یا چېرته مونږ مخالفین صحیح کې د ښه ثبوتولو نه وروسته چې ښه دوی ته معلومه شي او چې دا مخالفین د هغې نه بعد ورباندې د توپ ډزې کوي په دې باندې پوهیږو مشکلات شته دی خو سره یې د دې نه چارم هم نشته دی. دغه یو ډېره ښه نقطه ده د دې لپاره او د دغې ښاریانو د دې ازارې د خلکو او دا رنګ د ښار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه توپ دلته ایښودل شوی دی تر څو ښار په امن کې شي. دې سره کمرې لګېدلې دي او دا ډېره یوه مناسبه نقطه ده. زه بیا هم زه د تاسې غږ د خلکو غږ دی زه باید دا ورسوم خپلو مسؤلینو ته. زه به دا خبره هم په نظامي جلسه کې وکړم خو دې باندې موږ مخکې هم سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامي جلسو کې او د خلکو همزه شکایتونه چې ولایت ته هم راغلي دي ازاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دې نه متضرره و د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته خو هغوی ته هم زموږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت دپاره د ښار د امنیت دپاره د خلاط خار د امنیت لپاره دلته ایښودل شوی دا یوه مناسبه نقطه ده او د دغې نقطې نه بیا په ښار کې نږدې بله داسې جیګه او مهمه نقطه نشته دی تر څو مخالفین چې راځي ښار باندې مزایلې راواړي یا په ښار په کمربند پوستو باندې برید کوي او بیا چې مزایلې راځي اولونه په ښار راځي بیا همدغه خلک متضرره کېږي. اوس یوازې د غږ نه متضرره کېږي او که چېرته اولونه او مزایلې راځي بیا خدای نخواسته دو ژوند ژوند په خطر کې ولېږي. نو هغې نه دا ښه ده چې دغه موږ بیا هم سوچ وکړو زه نظامي شورا ته دغه د خلکو غږ به ورسوم.
ډېره زیاته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والي ویان چې حاضر سولې زموږ خبرونې ته او زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو جواب کړي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. ازادي رادیو یې له اړوندو چارواکو سره شریکوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Come on. پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان تپتر چو